السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې دولس بجې شوې دي. زانی ساجمن و در سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اساک امیری به هم له ما سره وی اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سنور برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تفسیر او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
سرټی کې د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان بغیر هم شفاف ټاکنې ممکن دي. د افغانستان د شوجو د والیبال ټیم چې په ایشیا لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر سهولیاتو خواشینی څرګنده کړې ده. ایرانی چارواکي وایي د ترګري شبکې یو لوی پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې په تهران کې دیرش بمی چاودنې وکړي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلی چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان بغیر هم شفافې ټاکنې کېدلای سي. انوار الحق کاکړ اسوسییټډ پریس اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پروند خبره شوې ده دا تاثر رد کړی چې ګواکې پوځي اسټابلیشمنت په راتلونکو ټاکنو کې د دې لپاره لاسوهنه وکړي چې عمران خان انتخابات ونه ګټي. نوموړي زیاته کړې چې تحریک انصاف په زرګونه هغه غړي چې د ناقانونه کړنو برخه نه ول کولای سي په سیاسي عمل او ټاکنو کې څه واخلي. د لنډمهالي وزیر اعظم اشاره د نهمې او لسمې مې پیښته وه. د مې پر نهمه د القاعده ټرست په نوم د درغلي په مقدمه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د تحریک انصاف د پلویانو مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو څلو دولتي او شخصي ودانۍ حمله وکړې او ورته زیان واړولې. د پاکستان پخوانی حکومت او فوج د مې نهمه تور ورځ بللې و او دا مهال په دې تور د تحریک انصاف په لزګونه غړي په زندان کې د خپل عمران خان هم دا وخت د دولتي رازونو د افشا کولو په مقدمه کې په اټک جیل کې دی. نگران وزیر اعظم دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړي چې په دې هیواد کې به د جنوري میاشتې په وروستیو ورځو کې انتخابات کېږي. تحریک انصاف د انوار الحق کاکړ د خبرو په خبرګون کې پرون پر ایکس باندې لیکلي چې د عمران خان او تحریک انصاف له ګډونه بغیر به هر ډول ټاکنې غیراني غیر قانوني او غیر اخلاقي وي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه کلا عبدالله کې د یو لیوي سرتیري تر وژل کې درسته ځای خلکو افغانستان ته تلونکي لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې پرون د میزي اډې په سیمه کې لیوي سرتیزي عبدالباري له ډیوټي وروسته کور ته پلارو چې قرباني ناصرګند وسلوال وډازي وکړي. د دوی په نه په حمله کې سرتیري ژوبل شوی چې وروسته د سختو ټپونو له وجې په هسپتال کې مړ شو. تر دې وروسته ځای خلکو د احتجاج په توګه له کوټې څخه افغانستان ته تلونکي لار تړلې ده. دوی په وژنه کې د لاس لرونکو د نیولو غوښتنه کوي. د کلا عبدالله مرستیال کمیشنر د هدایت الله بلوس او نورو چارواکو له احتجاجانو سره خبري وکړي خو مذاکرات کامیاب نه شول. د لار تړل کېدو له کبله د محل په سلګونو گاډي ولاړې دي. د پاکستان د پنجاب پولیس وایي چې د شخصي ټلویزیون خبرونې په خوانی کوربه عمران ریاضي مندلی او هغه خپل کور ته رسیدلی دی. د سیالکوټ پولیسو د خبرنن پر خپل ایکس پانه چې په خوانی نوم یې ټویټر ولیکلی ده. د نوموړي وکیل هم نن پر ایکس پانه د دې خبرې تصدیق کړی دی. نوموړي عمران ریاض لپاره د شهزاده کلمه استعمال کړې او لیکلي دي چې خپل شهزاده مې بیرته راوست. دا تر هغه وروسته ده چې لاهور های کورټ پولیسو ته د اخري ځل لپاره وخت ورکړي چې عمران ریاض د سپتمبر تر 26 پورې پیدا کړي. هغه د مې پر 15 نیټه پولیسو نیولې و او د سیالکوټ په زندان کې بند کړی و. خو د مې پر 15 نیټه پولیسو عدالت ته وویل چې عمران ریاض خوشی کړي خو هغه خلاغه رئیسی نموړی ورکتی. د پاکستان او نړۍ د خبريالان سازمانونو بشری حقوقو تنظیمونو په تکرار سره د پاکستان پر حکومت را کړی چې ریاضي پیدا کړی پر نموړی تور پورې کېده چې د تحریک انصاف پلوی دی او د خپل خبرونو لارې خلک تشدد ته پارول او پر پوج استخباراتي ادارو نیوکه کولې خو هغه تل دا تور رد کړی دی. د افغانستان د شوزو والیبال ټیم چې په ایشیا لوبه کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې. د رویټرز خبري اژانس د پروند د ریپورت لمخې د افغانستان د والیبال د پروګرام مشر خوشحال ملکزی ویلي چې ټیم یې د سپتمبر په 28 نیټه د چین هانګژو ته رسیدلې خو تر اوسه په میدان کې تمرین یا اکسرسایز نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې تر جون پورې محدود دی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورټونو له مخې 11 ښځې دي چې له افغانستانه بهر د لوبو ته ورپېژندل سوي دي. او رسې خبردا چې ایرانی چارواکي وایي چې د ترګری شبکې یو لوی پلان یې شن کړی چې غوښتل یې په تهران کې دیش بمی چاودنې وکړي. دوی زیاتوي چې په دې تړاو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش اتبشت غړي نیولې دي. د کورنی چار وزارت ویلي چې نو وسیبي کسان په شام، افغانستان، پاکستان او عراق په کوردستان سیمه کې د فعالیتونو سابقه یا ماضی لري. وزارت وایي چې گرفتاران یې په نږدې ورځو کې کړي دي او دوی پلان درلود چې د تهران په ګڼو میشتو سیمو کې پر یو وخت دیش ترګریزه چاودنې وکړي. د خبرونو پای
خبرنم د عبدالحی کاکړ نوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال لډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashallradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرته هم راتلونکي ټاکنې شفافې کېدلې شي. د خبر د سکولونو د سار اداره وایي چې د سکولونو د تعلیمي معیار د سارولو لړۍ یې پیل کړې ده.
میټینګ په دې را روانې مېش په لنې هفته کې به کې نو هغه به دا ګوري چې را بوکس وته نه دي ملاو شي یا چې سټوډنټس ته شو شي دا بوکس سپیشلی د ساينس بوکس دي نو ال دا ټیچر وو نو په سکول کې.
د پاکستان حکومت د بجلی نرخونو زیاتولو وروسته اوس د ګیس په قیمتونو کې د اضافه خبره هم کوي خو عام ولست یې پاړه سوای.
د دې نامه کوم حکومت نو 2-300 روپے بل با د ګیس راتلو او اوس نگران حکومت او تیر شوی شپاړه سوال فنجرش مې حکومت چې کم دا شه دی اوس 2000-3000 روپے بل راځي.
او په خبر کې یو شمیر سکان وای چې د نام نه حالات العمل اول قبایلی سیمې پرې خو دي او اوس نور سیمو ته هم کړکیږي.
دلته سہولیت نشټوالی هم دی او بلکې خبر کې هم زیات خلک اوس کړي کوي چې دلته هم دا شروع دي دا چې د دوی یو پروپر حل تر اوسه پورې نه شو.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تاسو اور سنگ چپ پیل کی میرے تو ویل چ پاکستان نگران وزیر اعظم یو مرکر اغلی اور تحریک انصاف گوند مشر عمران خان پڑے او دراتلین کو ٹاکنو پڑے خبری کڑی دی پدیڑ تفصیل تاس تا در اور وو خدا وقت منگ سر زم ہمکار ایوب ترین د کوئٹنا پ ٹیلی فون دے اغس سرا دا خبر دے چر بلوچستان پ کلا عبداللہ کی دنا سرگند وسلوالو لوری ڈیسی شو دی چ پکی یو لیویز والا وشل شو دی دے پی خیر تو د سیمې خلکو احتجاج هم کړی دی. ایوب ترین ک اوریدونکو ته دا وایي چې آیا دغه احتجاج په کوم ځای کې روان دی او احتجاج کوونکي څه غوښتنې لري؟
ډیره مننه نسا خوري. دغه احتجاج لکه څنګه تاسو هم ویلې د کلاس پلا په میزي اډه کې د برای شپې راځي روان دي او تر اوسه پورې چې دی د کوټي او چمن لوی سړک چې دی په کلا عبدالله کې بند کړی دی او احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په دغه ضلع کې دی امنیت ټینګ سي. دوی دا احتجاج دغه وروسته پیل کوي کله چې تیر ماښام د لیوز یو سپاهي چې دی عبدالباری هغه ډیوټي ختمولو وروسته کور ته روان وو نو په لاره کې ناڅرګندو کسانو پر هغه ډزې کړې دي او هغه زخمي شوی وو. بیا چې کله هسپتال ته یوړی نو هلته هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی. د دې پیښې وروسته چې وسلوال دی هغه په تیښته کې بریالي شوی دی او د دې وروسته بیا انتظامی چارواکي هم او د دې تیر شپه یعنی اسسټنټ کمشنر کلا عبدالله هغه هم د دې مذاکراتو یا د دې کوم مظاهره چانو هغه سره د خبرو لپاره ورغلی خو تیر شپه د دې خبرې ناکام شوې او اوس څنګه ډېله مخه ډیپټی کمشنر کلا عبدالله چې دی ذاکر علي بلوچ هغه و مشال ریډیو ته ویلي دی چې دوی اوس هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې د مظاهره چانو سره مذاکرات وکړي او د دې غوښتنې واوري. ځکه دا هم ویلي دی چې دوی هڅه کوي چې ژر تر ژر دغه د کوټي او چمن لوی لار خلاص شي ځکه چې د دې لارې د بندش له امله د کوټي څخه د چمن په لور بیا په خاص توګه د افغانستان د ترانزیت شیان چې دی پاغه بار لاریان دي او دا ډول نور ډېر موټران چې دی هغه ولاړ دي د سړک دواړو غاړو ته. په دې کې مسافران دي، شجی دي، ماشومان دي، شپنجری دي، ناجوړیان دي او دا ټول حالت په ډېر مشکل کې دي. خو دا مظاهره چان وایي چې ترسو د حکومت لخوا په دغه ضلع کې امنیت نه ټینګ شوی نو تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. خو اوس د دوی او د حکومت یعنی د ضلع چان چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، نو کېدلی شي څه ګړی وروسته بیا دغه خبرې چې دي څه نتیجه ورکړي.
سمه ده. او دغه د کوټي چمن لارې چې دغه اوسم تړل شوی ده کنه؟
اوسم تړلې ده. او د دې لامل مام درته ویلې چې مشکلات د عامو خلکو مشکلات زیاتې، ځکه چې پر دغه لار باندې بیخي زیاتې لاریانې وي، کنټینران وي، موټران وي، او د بیا د افغانستان څخه هم ډېری خلک راځي د علاج په خاطر د کندهار او د هلمند څخه دلته کوچله. نو چې کله بولي هغو ته خو نوي معلومه چې لاره کله بندېږي کله خلاصېږي، نو بیا چې دوی پاکستان ته راواوړي او بیا دلته چې کله لاره بندي، نو بیا هغه خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخ سي.
او ایوب ترین دغه لویس والا چې وشل شوی دی دغه پیښې سیمواری تر اوسه چا منلی دا وکنه؟
د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې، ځکه چې دا په روانه میاشت کې دا درېمه پیښه ده. د دې څخه لمخه هم په یو لویز بالا باندې دزې سی، بیا په میزي اډه کې په ځنګل کې پر د لویزو پر یو چیک پوسټ باندې د لاسي بم برید شوی و. نو دا لامل دی چې په نتیجه کې خلق راوتل دي او دی دا د کوټي او چمن لوی قومي شهر چې د افغانستان چې سره تړل کیږي د برایش پیراسي په د احتجاج په توګه بند کړی ده، او په نتیجه کې عام خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
مننه ایوب ترین د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو هم د همکار ایوب ترین اوریدل چې په کلا عبد الله کې د ناپیژندلو وسلوالو لخوا ډزې شوې دي، چې پکې یو لویس والا وشل شوې دي. د دې په خرستو د سیمې خلکو احتجاج په توګه د کویټي چمن لارې چې دا هغه بند کړی ده، او له حکومت سره په دې اړه مذاکرات هم روان دي. نو ګورو چې څه نتیجې مخې ته راسي. دا وخت موږ سره زموږ یو بل همکار اشتیاق مسید د جنوبي وزیرستان نه په ټلیفون راغلی دی. خبر دا دی چې دغلته په جنوبي وزیرستان کې یو خبریال چې دغه په باره کې جرګې او فیصله کړې ده. ورزو د اشتیاق طرف ته. اشتیاق مسید، کوریدونکو ته وایي چې آیا دا خبریال څوک دی او د ده په باره کې جرګې څه ویلي دي؟
بل دا خبریال دا میراج خالد نامی جی دے سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا پریس کلب سره تعلق دی. دا وخت دای په خپل باندې د چین ایچ آی ٹی یونیورسٹی شینجن کې د تعلیم د پورا موجود دی. خالد میراج مشال ریډیو سره په خبرې کې ویلي دي چې دای د دوه ورځې اول په فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و چې د قوم مشران دا دغه رنگې پریکړې نه کوي چې خلک کورونا رنگوي. دا کورونا رنگول چې کومه پریکړې کیږي په دا وجه باندې دغه کور والا ماشومان او شزینا ډېرې زیاتې متاثر کیږي. په دغه فیسبوک پوسټ باندې 13 ورځې د احمدزی وزیر ضلع خیل قوم مشرانو په دغه باندې 15,000 روپۍ جرمانه یې شوا. اور په دغه دوران خالد میراج دا هم ویل چې 13 ورځې مقصدان مال دا جرمانه دې لاس لاکه تا ورسوله چې د پلار ته ویلي چې لاس لاکه روپۍ جرمانه با ته ادا کوي. اور کدا جرمانه نن سهار لاس باجې پرا د قوم مشرانو ته ور نه کړی شو. بیا به د کور رنگیږي. اوس دا وخت د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس په اعظم ورسک شه د خالد میراج کور باندې موجود دي. پولیس په ګڼ شمېر شي راغلی دی. اور د لس بجې د سهار راسا اعظم ورسک شه د ضلع خیل قوم مشرانو د ډول سارا اعلانونه کوي. 2000 لشکر جمع کړی دی. اوس هم لشکر هم په سیمه کښې موجود دی. اور د خالد میراج په کور باندې پولیس هم موجود دی. د ډپټي کمشنر سویلی وزیرستان لوور ضلع محمد ناصر مشال ریډیو ته ویلي دي چې قومي مشرانو سره خبرې روانې دي. اور په سیمه کښې د کور رنګول اجازت مونږ هیچا ته هم نه ورکوي. اور د خبریال خالد میراج کور باندې دا وخت هم پولیس موجود دی. که چا هم چېرته داسې کوشش وکړي د کور رنګولو د هغې خلاف به قانوني کاروایي کیږي. اور په دغې رنګې د سیمې چې کوم پریس کلبونه دي د هغې مشرانو هم د دغې ضلع خیل قوم ګام غندنه کړې ده. اور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم په ټویټر یو پوسټ کښې د ضلع خیل قوم مشرانو د خبریال خالد میراج د کور رنګولو پریکړې غندنه کړې ده.
خا اشتیاق تاسو خبره وکړه لا چې تاسو ته خالد میراج ویل چې دغه سده یو پوسټ لیکلو په فیسبوک باندې او د سیمې د مشرانو دا چې کوم د کورونو رنګولو خبرې دی پاغه باندې لیکل کړي وو، خو بیا جرګه سوای چې آیا واقعي خالد میراج هم دغه خبرې لیکلې وي که د جرګې سبل دریس هم دی؟
جرګې په دغه باندې خپګان د مشرانو چې کومه وینا ده دا وخت د پلشکر کې موجود دي، خو د ګیلا په د فیسبوک پوسټ باندې دا چې دا خبره ویلې کړې ده په سیمه کې د ګیرنګې پریکړې د اول هم کړې دي، د سیاسي ګوندونو مشرانو نه هم جرمنی اخستې دي په سعودي وزیرستان لور ځې دی کې او د پتیر وختونو کې کورونا رنګولې پیشه هم مخې ته راغلی دی، خو دا اوس پولیس په مقابله موجود دی. جرګې د احمد لوی وزیر ځلې خلکو مشرانو د خبریال خالد میراج نه ګیلا په فیسبوک پوسټ بنا دا او په دې رنګ په قطبی وزیرستان کې د اتمنځي جرګې هم روانه دي، هم وخت په وخت د مقامی کسانو په خلاف لشکر تیاروي او څوک د قومي پریکړې خلاف ورزي کوي د کور هم رنګیږي، خو د سیمې اوسیدونکو کی دا غوښتنه کوي چې د دې سره د پاکستان قانون او آئین په مطابق سلوک کیږي.
صحیح شو، ډیره مننه اشتیاق مسید د معلوماتو را کولو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا
مشال لیډیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم په تازه مرکه کې ویلي چې تحریک انصاف مشر عمران خان پرته هم راتلونکي ټاکنې شفافې کېدای شي. انور الحق کاکر د سرګندونی اسوسییټډ خبري ایجان سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوې ده عمران خان دا وخت د ټک په زندان کې دی، بلخو د پاکستان د ټلویزیون پخانی قربا عمران ریاض چې لتیرو شاخو سلورو میاشتو راهیسې لا درکو نن د پولیسو په وینا موندل شوې ده. د دې دواړو موضوعاتو په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکر په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان سره خبري کړې دي، راځي چې ورته غوښ شو.
ګوره د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د امریکا خبری ایجنس اسوسییټډ پریس سره په تازه مرکه کې یو خدا خبره کړې ده چې صفا او شفاف به طرفه انتخابات د تحریک انصاف د مشر عمران خان او چې کوم په سونو نور د پی ټی آی مشران او غړي په جیلونو کې دي دا غینه بغیر هم انتخابات د شفافیت کلچ یې رکی دي شي. بیا پښتنه شو چې آیا پر راتلونکو انتخاباتو به د فوج هغه نفوذ وی او ک نه؟ نو د دا وجه دغه خبره او دغه سوچ دا د پټکو دروغ دي او به بنسټ بی بنیاد یو سوچنو دا و چې انتخابات چې دي اخو د فوج کار نه دي، اخو د انتخاباتو د کمیشن کار دي او بیا دا خبره مکر چې د انتخاباتو د کمیشن چې کوم مشر دي اخو د خپل عمران خان لخوا ټاکل شوی وو.
ترخان صاحب بل سوال دا دی چې خپل د تریک انصاف د وزیر اعظم یعنی نگران وزیر اعظم پر د خبرو باندې څه خبرګون مخې ته راغلي دي؟
پاکستان تحریک انصاف د نگران وزیر اعظم د عمران خان په اړه باندې بیان ته ډیر سخت رد عمل ظاهر کړی دی، خبرګون خودلی دی او یو بیان جاری کړو 13 ورځ پاغه کې بیا ورنه خبر خدا کړی دا چې د عمران خان نه بغیر انتخابات به غیر عینی غیر قانوني او غیر اخلاقی وي. دی بیا دا خبر هم کړی دی چې د وزیر نگران وزیر اعظم دی د دغه خپل بیان داغه وضاحت وکړي.
ترخان صاحب یو بل ډیر مهم پرمختګ نن سوی دی چې د ټلویزیونی خبرونو کوربا عمران ریاض چې له تیر څلورو میاشتو راهیسې ورکو عدالتونو بغښتې پولیسو ته به حکمونه کول، نو نن د پولیسو لیکلي چې هغه موندل سوی او په کور کې دی. د دې کڼور تفصیل تاسو را سره شریک کړئ.
پنجاب صوبه کې د پولیس مشر د دې تصدیق کړی دی چې مشهور صحافي عمران ریاض هغه موندل شوی دی چې هغه د سلور میاشتو په شاوخوا کې وړاندې هغه سیالکوټ د پنجاب کې هغه نیول شوی او بیا هیڅ معلومات نه ون. اوس د پنجاب د پولیس مشر سره سره چې کوم د سیالکوټ د پولیس مشر دی هغه هم تصدیق کړی دی حسن اقبال په نامه باندې او دغه رنګ بیا د هغه چې کوم خپل قانوني
قانوني وکیل دی د عمران ریاض میا علی اشفاق هم تصدیق کړی چې عمران ریاض مونډری شوی دی خپل کورنۍ ته رسیدلی دی او دا خپل کورنۍ سره موجود دی. عمران ریاض چې کله تشدد پیښ شوی د مئی په 9 دغه سور زیروستو نیول شوی او بیا هیڅ درک نه لګی دی چې بیا د لاهور های کورټ علی محکمې ته هم رجوع شوی و او د لاهور های کورټ بیا د پنجاب پولیس ته د سپتمبر 25 آخري موقع ورکړی و چې د عمران ریاض پاړه باندې د معلومات دی تور کی او هغه پیدا کی. عمران ریاض مشهور دی د عمران خان په حق کې د ویډیو کول د خپل یوټیوب چینل هم لري او د ټلویزیونونو کې هم قربه پاتې شوی دی. د عمران خان ملاتړ به کو او په فوج باندې او په انټرنیټ ادارو به کرنا کله تنقید هم کو او داسې نظر وو چې د دغه د سرګندونې به وي دغه په بنیاد باندې دی نیول شوی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو دا ورزو د یو بل ریپورت طرف ته د خبر د سکولونو د سار اداره وایي چې د خونسیو د تعلیمي معیار د سارلو لړۍ پیل کړې ده او میاشت استادانو زده کوونکو سهولتونو د کتل لپاره دورې کوي. خو د تعلیم فعالان بیا وایي چې د دغو ادارو انتظامی د موجودګۍ باوجود په تیر نه هم لسم بورډ امتحانونو کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو نتیجې ښې نه دي راغلي او په کار ده د ادارې خپلې ذمهواري په سمه توګه ترسره کړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
خیبر کې د سرکاري سکولونو د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مشر خالد خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ټیمونه په ټوله ضلع کې سرکاري سکولونو دورې کوي او هر ډول نیمګړتیاو باندې نظر ساتي.
دلته چې میجورټي کم ګو سکولونه به ګوس ټیچرز به او غیر ویستله هغه ښکارا کړله چې ار مېشت دی ریګولر ویزټي دا غره به چې دا رپورٹ شي نو یو خودکار نظام باندې یو شوکازی شو شي ټیچر ته چې ولې ته نه راغلی یا ته سکول ته راغلی وې او ته مخکې تللی دی چټی نه دا ته ولې تللی دا ټولې داسې خبرې چې دی غم دی نوټ کوي ځان سره چې کم سټوډنټس دي دا غو انرولمنټ رپورٹ کوي ولې نشته په دې کلاس کې دې کې څومره حاضری دا بل میش کې دومره دا دې کې دا نو دا ټول ریکارډ کوي. ایون د عمارت رپورٹ ورکوي چې را دا دیوال لیدلې دا کلاس چې دی دې کنډیشن دا دی بجلی نشته نو دا ټول شینه کمپایل کوي. او
خالد خان ویل چې د نهم او لسم په تیر بورډ امتحان کې چې د خیبر ضلع کومو سرکاري سکولونو نتیجه خنه راغلي نو د دې وجوهات به زر معلوم کړي او چې چا هم پکې غفلت نه کار اخیستی وي قانوني سزا سره به مخ شي.
میټینګ په دې رواني مش په لنې هفته کې به کیږي نو هغه به دا ګوري چې را د څه وجه ریزن څه دي بوکس وته نه دي ملاو شوي یا چې سټوډنټس ته ایشو شوي دا بوکس سپیشلی د ساينس بوکس دي نو الته ټیچر وو نو په سکول کې چاو ته پڑھاو کړی دي نو دا ټول دا خبرې شي دا به ټول ډیسکس کی یا کم د پرنسپل له چلتا دا غن نیګلیجنس نو دا ټول خبرې به ډیسکس کیږي هغه به مونږه به هایلایټ کوو تاسو ته.
په خبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکې فعال داود خان پر دی وای چې د مانیټرینګ یا څار ادارو او انتظامی په موجودګۍ کې د سرکاري سکولونو نتیجې ښې نه دي راغلي او دوی د خپل ماشومان نو د مستقبل پاړه اندېخمن کړي.
په دینه هم او پلسم کې سلو کې درې یا دوه کسان پاس شوي دي. یو خو د موږ د تعلیم د حال د نو مونیټرینګ یونټ والا کار دی چې هغه د استادانو اټینډنس چک کوي هغه الټر ریګولریټی ګوري هغه الټا د کتابونو شتون ګوري هغه الټا سټوډنټانو نه پښتنه کوي چې تعالی لیکچر ډیلیور کیږي نه ډیلیور کیږي نو که دوی په پراپر چینلو باندې کار کولای یا په صحیح طریقے سره کار کولای، نو نن به زما د وطن د سټوډنټانو دوه دوه کاله او درې درې کاله ولې ضایع کېدلای.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په خیبر ضلع کې خوښه وسوا تعلیمي ادارې فعال دي او په لومړي وار د دې رسمي او کرا نقشه تیار کړې چې د سار په وخت هر اداره ورته په اسانۍ سره رسایی کولای شي. په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د نورو ضلعي ادارو ترڅنګ د سکولونو د څارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي اختیار هم قبایلي ضلعو ته غځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د پاکستان حکومت د سپتمبر په 28مه یو وار بیا د بجلی په بیو کې زیاتوالی کړی دی. د بجلی محکمې لخوا په خبر شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د روان کال له اکتوبر تر راتلونکي کال مارچ پورې د بجلی په بیو کې 3 روپے او 30 پیسې زیاتوالی کوي. بلخوا د انرژي وزیر د سپتمبر په 28مه ویلي وو چې موجوده حالاتو دې ته اړ کړی چې د ګیس په بیو کې هم اضافه وکړي. دا چې ولس د بجلی نرخونو زیاتېدو او د موجوده ګرانۍ په اړه څه وایي، له پیښوره پی اسمت علی شاه رپورٹ لري.
دا پاکستان حکومت یو وار بیا د بجلی په قیمتونو کې شوخه 3.5 روپے اضافه کړی ده. د بجلی د نظام اداري نپرا د ستمبر په 28مه د ادارې لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د بجلی استعمالونکو نبا په شپږو میاشتو کې 1,950 ارب روپے راغونډوي. اداره وای چې دغه پیسې به د اکتوبر 2023 نه د مارچ 2023 پورې هر میاشت اغستی شي، چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم اضافه شوې ده. د مردان اوسیدونکو نصیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت د بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي خو آمدن یې ورځ پر ورځ کمیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ټیکس راټولولو لپاره صرف د بجلی په بیلونو کې اضافه کوي.
د کم کور بجټ راشن او د بجلی د یو سبل تقریبا 30,000 روپے کې وو، هغه بجټ 50,000 روپے پورې سیوا شوی دی. او عام سړي دا د خپل سفید پوشه برم ساتل نه سوال ګران شوی دی چې یو سړي د خپل سفید پوشه برم ساتي، لکه چې هغه د کور خرچې د راشن نشي پوره کولی. د پاسه به بجلی روزانه چې ګورو نو بجلی سیوا شو، بیا نوې نوټیفیکیشن راشي بجلی قیمت سیوا شو.
د ستمبر په 28مه د بجلی نگران وزیر محمد علي خان د رسنو سره په خپل خبرو کې ویلی چې د ګیس قیمتونه به هم مجبورن سیوا کوي. موړی زیاته کړه چې دغه فیصله د نړیوال صندوق ته هغه شرطونو سره سم کړي کوم کې ویل شوی چې ټیکسونه باید زیات شي. دا مردان اوسیدونکو شفاهه د مشال ریډیو ته وویل چې تیر دوه کال وړاندې د ګیس بل د 200 نه تر 300 روپو پورې راتلو، خو هغه بل 2000 ته رسیدل دي. خو بیا هم حکومت وایي چې د ګیس قیمتونه به نور هم سیوا کوي.
دین مخ کم حکومت نو 2-300 روپے بل با دا گیس رات لو، اور اس نگران حکومت اور تیر شو پاڑس والے فنجرش میں حکومت کم دا شہ دے وہ 2,000-3,000 روپے بل راضی زمون حکومت تدا پل لی کہ ادے خلاف ایکشن واخلی اور بلوں کے الگ رعایت را ہوئی.
لدیڑ واندې هم د اگست په ډومبه اونۍ نپرا بجلی 5 روپے یونټ ګرانه کړې و. د کومې رستو چې د یو یونټ نرخ د 40 روپو نه 30 روپو یونټ ته رسیدلی و. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی نرخونه سیوا کېدو یو وجب چې موجوده حکومت په بجلی سبسيډي ختمه کړې ده.
د بجلی په قیمت کې د اضافې د ټول نه لویه وجہ کیپاسيټي پېمنټ ده. مونږ چې کومو آی پی پی یا انډیپندنت پاور پروډوسر سره معاہدے پتیر حکومتونو کے کڑی دی دا حقی تحت منگا دمر ڈیر بجلی پیدا کو چھ حقا منگا استعمال ہو لینے شو. صرف پا 2022 کے پاکستان 22,000 میگا واٹ نا 22,000 گیگا واٹ بجلی چھ کما دا حقا ضائع کڑے دا و استعمال کڑے دا زکر چھ زمن اگا بجلی اچھتا ہو لینے شو. تیر حکومتونو پا بجلی گیس او ورسره په پټرولیم پروډکټ باندې سبسیډي ورکړې و. د ایم ایف تدې معاهده سره هغه سبسیډي ختمه شو او اوس براه راست چې کوم د پروډکټ خپل قیمتي هغه قیمت به عوام نه وصول کیږي.
د بجلی د تقسیم کولو کمپنی وایي چې د بجلی د غلا او لاسز لپاره ټیمونه جوړ کړي کوم چې به بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایانه کوي چې ورسره به د بجلی په استعمال کې کمی راشي او بلونه به هم کم راځي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
اور دونکو مشال ریډیو تاسوره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر بغیر هم شفافې ټاکنې ممکن دي. انور الحق کاکړ ایسوسیټیډ پریس اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره کړې چې پرون خبره شوې ده. هغه دا تاثر رد کړي چې پاکي پوځي اسټبلیشمنټ به په راتلونکو ټاکنو کې د لپاره لاسونه وکړي چې عمران خان انتخابات ونه ګټي. تحریک انصاف د انور الحق د دې څرګندونو په غبرګون کې پرون پر ایکس باندې لیکلي چې د عمران خان او تحریک انصاف له ګډون بغیر به هر ډول ټاکنې غیر آئیني، غیر قانوني او غیر اخلاقي وي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه کلا عبدالله کې د یو لیوي سرتیري تر وجد کې د وروسته ځای خلکو افغانستان ته تلو کې لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې پرون د میزې اډې په سیمه کې لیوي سرتیري عبدالباري له ډیوټي وروسته پورته په لارو چورباندې ناڅرګند د وسلوالو ډزې وکړې. د پاکستان د پنجاب پولیس وایي چې د شخصي ټلویزیون خپرونې پخوانی کوربه عمران ریاضي موندلی او هغه خپل کور ته رسېدلی دی. د سیالکوټ پولیسو دا خبره نن په خپله ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر لیکلې ده. د نوموړو وکیل هم نن پر ایکس پاڼه د دې خبرې تصدیق کړی دی. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په ایشیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې ده. د رویټرز خبری اجانس پرون رپورټ لمخې د افغانستان د والیبال د پروګرام مشر خوشحال ملکزي ویلي چې ټیم یې د سپتمبر په 28 نیټه د چین هانګژو ته رسېدلې خو تر اوسه په میدان کې تمرین یا اکسرسایز نه دی کړی او لوبغاړو تمرین یوازې تر جیم پورې محدود شوی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د ترغلي شبکې یو لوی پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې په تهران کې 14 وکړي. دوی زیاتوي چې په دې تړاو یې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یادایش 28 کړي نیولي دي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو ورزو وست یو بل رپورټ طرف ته. ایرانی چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یادایش سره تړلې په لسکونه کسان یې نیولې دي چې غوښتل یې په تهران کې 14 وکړي. دا 14 د مهسا امینی د تلین په مناسبت د لاریونونو پر مهال پلان شوی وي. مهسا امینی د حجاب قانون سرغړونې په تور گشت ارشاد پولیسو نیولې وه او بیا تیر کال په سپتمبر کې مړه شوه. د هغې کورنۍ تور پرې کوي چې مهسا امینی د پولیسو په بند کې د تشدد له وجې مړه شوې وه، خو پولیس وایي چې هغه د زړه حملې له وجې مړه شوې. د نوموړې د مړینې وروسته په ایران او په بیلابیلو هیوادونو کې مظاهره هم شوې وي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ایران د استخباراتو وزارت پرون یکشنبه وویل چې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یادایش سره تړلې 28 کسان چې غوښتلې په تهران کې د تیر کال د لاریونونو د کلیزې په مهال 14 ترسره کړې نیولې دي. وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دغه کسان په تهران، البرز او غربي اذربایجان کې د داعش پر مرکزونو او کورنیو ټیمونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې دغه عناصر له حرفوي جنایتکارې ډلې داعش سره تړلي او یو شمېر په سوریه کې د تکفیریانو په نوم له جهادیانو سره ملګري شوي یا هم په افغانستان، پاکستان او د عراق په کردستان کې فعالیتونه ترسره کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په ایران کې چې اکثریت وګړي یې شیعه مذهبه دي، د تکفیریانو اصطلاح معمولا جهادیانو یا افراطي سنیانو ته کارول کیږي. د ایران د استخباراتو وزارت همدارنګه ویلي چې د دغو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات، بمونه، انتحاري واسکټې او مخابرې کشف او ضبط شوي دي. د وزارت ویلي چې په دغو عملیاتو کې د امنیتي پرسونل دوه غړي ټپیان شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت په خبره په دغو نیونو سره د 150 تروریستي 14 پلان شن کړی چې د تهران په مرکزی د خلکو له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو کې پلان شوی وي. د وزارت همدارنګه ویلي چې دغو سختدریزو غوښتل چې امنیت کمزوری او د تیر کال د بلوا او د کلیزې په مناسبت لاریونونه ولمسوي. د تهران د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د 22 کلنې ماسا امینی د مړینې په خبرګون کې د تیر کال په تاریخ جنو لارینونو کې چې څو میاشتې دوام وکړ د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون په سلګونو کسانو وژل شول. تهران دغه لارینونه د بهرنیو حکومتونو او د دښمنو رسنیو کار بللی و. ایران له دایش سره د تړلو دغو کسانو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د ایران یوې محکمې تیره پنجشنبه په اګست میاشت کې په شیراز کې د شیعګانو د شاه چراغ پر مقبرې په خونړي برید کې د لاس لرلو په تور د داعش یو تاجک غړی د تاجکستان یو تبه په اعدام محکوم کړ. پر دې مقبرې دغه برید څه کم یو کال وروسته له هغې شوی و چې په دې سیمه کې د تیر کال د پراخ خونړي برید مسؤلیت داعش منلی و.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په غونډه کې تر ګډون وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. په خپل پنځه ورځني سفر کې انوارالحق کاکړ عمومي سملې ته د وینا ترڅنګ د ایران او پیسو نړیوال صندوق له چارواکو سره ملاقاتونه کړي، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان په هغه د تنقید کوي چې د سفر پر مهال یې د مهمو هیوادونو له مشرانو سره ملاقاتونه ونه کړی شو. د هند بخنه غواړم دغه د سفر د لاسته راوړنو په اړه په پاکستان کې د کارپوهانو نظرونه ویشل شوي دي. هم په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک دا رپورټ جوړ کړی دی.
د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته خطاب نه پس د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د نیویارک دوره پای ته ورسیده. د پنځه ورځنۍ دورې په مهال وزیر اعظم کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه علاوه د IMF د پیسو نړیوال صندوق مشر سره هم ولیدل. د بل اینډ میلیندا ګیټس فاونډیشن مشر بل ګیټس سره هم ملاقات وکړو. انوارالحق کاکړ د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړل، خو ډېر تجزیه نگران وایي چې وزیر اعظم د خپلې دورې په دوران کې څه اهم ملاقاتونه ونه کړل. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز ورکړې د پښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته په 27 نمبر اویل
په دې دوران هغه نخو د امریکای ولسمشر یا چرته یو بل اعلی واکمن خارجه وزیر شاور له وخت ورنکو هغه لکه خبره اترې د هغه اون شوي په کار و چې خارجه وزیر لکه د پاکستان نمائندګي کړو په دې فورم باندې. یقین وکړه هغه لکه تجربه کار سفارتکار پاتې شوی دی جلیل عباس جیلانی زمونږ چې کوم خارجه وزیر هغه بل لکه په خطو غبانې د پاکستان نمائندګي کړو.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ په امریکا کې د کاروباري او مالیاتي ادارو او تنظیمونو مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړل او د هغوی سره په پاکستان کې د سرمایه کارۍ په حواله خبرې وکړې. ځینې تجزیهګران وایي چې د عالمي لیډرانو سره د ملاقاتونو نه کولو وجه دا هم کېدای شي چې انور الحق کاکړ مستقل وزیر اعظم نه دی بلکې نگران وزیر اعظم دی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیهګر افتخار مشوانی د دغه دورې په اړه مشال رادیو ته وویل.
اکتوبر کې اکثر د یون جنرل اسمبلی اجلاس نو پوهیږي چې کوم پاکستانی پرائم منسٹر کا هر یو وی نو یو خدا دې هغه کوم خاص مسوفیات دی هغه خو یون جنرل اسمبلی سره کوم د کنه هغه خطاب او خطاب خو ٹھیک د کاکړ سره بهم شه دي، لیکن دین علاوه کوم د کنه کوم عالمی لیډرز دی ورلد لیډرز دی ای سره هم ملاقاتونه کیږي، لیکن دې پیره کو ګوري نو دغه خاص ملاقاتونه نه دي شي او د دې وجه صرف دا هم کې دي شي چې پاکستان کې انسټیبلیټی دا
خوزن شنون کی وای چې هر کال د اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې ګډون کول یو د معمول خبره ده او د سره ډیر زیات توقعات او هیلې نوی تړلې. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز په دې اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
وزیر اعظم جنرل اسمبلی ته کوم خطاب وکړ، کشمیر باندې خبر وکړې، په افغانستان هم خبر وکړې، اسلام خوبی باندې خبر وکړې، د مختلف ادارو کوم مشران چې داغو سره ملاقاتونه وکړو. دا د امریکای سپیسیفیک دوره نه و چې په هغه باندې موږ داسې باسو کو چې دا کامیاب و یا ناکام و. ترقی پذیر ملکونو د مشرانو چې کله داسې دوره وي نو داغو کوشش دا وي چې هغوی د اقوام متحده او نور کم مالیاتي ادارې دي داغو د مشرانو سره ملاقات وکړي او داغو سره په سرمایه کارۍ باندې خبرې وکړي نو په هغه حواله وزیر اعظم ملاقاتونه شوي دي.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه پس په نیویارک کې وی خبري غونډې ته هم وینا وکړه، خو د دورې په مهال د ترکی صدر طیب اردوغان سره فیصله شوې ملاقات یې ونه شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په پیښور کې یو شمیر سیکان وایي چې په خیبر اورګزو نورو ضلعو کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د وسلوالو خلاف د پوځ د کاروایۍ له امله پیښور او نورو سیمو ته کډه شو. د دوی په خبره اوس د هدفي حملو د ویرې له امله پنجاب او نورو ځایونو ته کډه کیږي. د دوی د اندېښنو په اړه مو د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت سره رابطه وکړه، خو جواب یې رانه کړ. البته مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د یو سیک شردیال سنگھ تر وشنی رستو مشال ریڈیو تا ویلی وو چې دا غسمنی کورنیو سره د مرستې تر څنګ د وشنی د پیښې تحقیقات کوي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه مرزاده پر ریپورت کې اورو. د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې میش سیکان وای د ناامنه حالاتو او د سہولتونو د نشوالي له امله پنجاب او نورو سیمو ته کډې کړې دي. په پیښور کې میش یو سیک مشر صاحب سنگھ د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل، یو له هغو سیکانو کورنو دي چې مخکې په خیبر کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د ناامنه حالاتو او هدفي وژنو له امله کډې وکړې. صاحب سنگھ مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه مذهبي ازادي لري، خو یوازې د سیکانو د امنیت غوښتنه کوي.
مختلف تنظیمون اور نور کم کسان جدا راغلو کیا غی بانے اور میرے چکو پائے کے جات خلقو دے جات بسان شکر ہونا اور آنشو اور اینا مختلف مونگا خلقو مائگریشن کڑے و دلتا پی خور ترہ غلی و اسلام دالتا ننسان و سیبتا اور اس پی خور کے محلہ دا سیدی چیزا خلقو مائگریشن دے پا جاب سیر پی جاتا ترگٹ کے ننگ دے وجنا نشام شان گاٹ وارو نکا روبار دے پارا پیسی وارو نم گرانس وارو مونگا صرف سیفٹی وارو
دا پدا سی حال کی دا چی دروان کال دا جون پا سلیر بیشتما پا پی خور کے وسلوالو یو پنځه دیش کلن سیک وګړي منموهن سنگ په ډزو وژلیو. پولیسو ویلیو چې ښایي هغه په هدفي برید کې وژل شوی. مخکې د مارچ په یو دیرشمه د پیښور په دیر کالونیا کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو یو سیک حکیم دیال سنگ په خپل دوکان کې په ډزو وژلو. تر دې مخکې د 2022 کال په می کې وسلوالو د پیښور په سربند کې دوه سیکان دوکانداران رنجیت سنگ او کولجیت سنگ وژل. صاحب سنگ مشال ریډیو ته ویل چې اول له خیبره او وروسته له پیښوره شاوخوا 50% سیکانو چې هلته کاروبارونه لرل نورو ځایونو ته کډې کړې دي. په پیښور کې د سیکانو د حقونو یو فعال ګورپال سنگ مشال ریډیو ته وویل، ډېر سیکان مخکې په خیبر او رغزو او کورمه کې پاتې کېدل، خو هلته د وسلوالو خلاف د کاروایۍ له امله د پیښور په ګډون نورو ځایونو ته کډې وکړې. هغه وایي چې د ډېرو سیکانو کاروبارونه او دوکانونه خراب شول، خو د پی ډی ایم ای او نورو ادارو د رجسټریشن په وخت پاتې شو، ځکه چې دوی په خپل مدد سیکان په نورو برخو کې آباد کړل. گورپال سنگھ ہم وائی چلا حکومت دا سہولتوں او دا امنیت غختنہ کوی
دلتا سہولیت نشتوالی ہم دی او بلکی خبر کی ہم زیاد خلق اس کڑی کئی چی دلتا ہم ڈاز جو شروع دی دا سے دا دو یو پروپر حل ترو سا پوریو نشو مونگ انہ سرکاری جاو وارو نبل سا وارو سی کمی دی پورا من کام دی نمونگ دا وی چی دا دو دی چی کم دی فوری طور باندی چی کم دا ٹارگیٹ کلنگ دی دا دی بند کللی شی کم خلقو چی کورون نقصان پا نورو ڈسٹرکٹ شوی دی او معاوضہ دی چی کم دی ورکی دا دی چی نمونگ کمیونٹی دا لیرا خوف
مشال ریڈیو د دغه سیک مشرانو د اندېښنو پاړه د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت لاندوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو هغوی د مصروفیت بلا جواب را نکړ. خود اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر فیروز کاکا خیل د اپریل په 3مه مشال ریډیو ته ویلیو چې د دیال سنگ کورنۍ ته مالی مرسته ورکولو ترڅنګ د پیښې پلټنې کوي. په خیبر پښتونخوا کې د سیکانو یو مشر راجیش سنگ ټونی چې په 2000 کې د ورپېښو خطرونو له وجې پاکستان پرېښو دی، د دیال سنگ تر وژنې وروسته د مارچ په 1 په ایکس پاڼه لیکلیو چې د 2014 راهیسې په پاکستان کې 28 سیکان په دفي حملو کې وژل شوي دي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې او همدارنګ د ملک په نورو برخو کې هم په وسلوالو بریدونو کې یو شمیر سیکان، هندوان او د نورو مذهبي لږکي او کسان وخت په وخت وژل شوي دي.
د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روان کال په اگست کې د پنجاب په جړاوالا کې د پاریدونکو کسانو لخوا د عیسایانو په کورونو او عبادت ځایونو د حملو په پیښه سخت خفګان وښود او په ایکس ای په بیان کې ویل چې د قانون سرغړونکو او د لګکیو په نښه کوونکو پر ضد سخت اقدام وشي. سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې شاوخوا 3% مذهبي اقلیتونه ژوند کوي چې پکې سکان، هندوان، عیسویان، احمدي مسلمانان او ځینې نور شامل دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مومندو په لوی سړک تیریدونکي خلک او د مربلو روزګار کوونکي شکایت کوي چې د سړک د خرابې له کبله روزګار ته زیان رسیدل دي. ځایي ولسم غوښتنه کوي چې سړک دی جوړ شي. د مومندو مرستیال کمشنر کیسر خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ستمبر له 13 په دغه سړک بیا کار پیلوي. په دې اړه تفصیل شانواز ترغزی را کوي.
د یک اوونډا ترغلنې لوی سرک د تیرو دریو کلونو راهسه د بیا رغونې لپاره اوران کړی شو خو لا هم نه دی جوړ شوی. دغه سرک چې ځای په ځای کړه کفر دی تیریدونکو د مشکلاتو سره مخ کړی. دغه سرک د یک اوونډا ترغلنې فاصله شاوخوا 25 کیلومتر ده. د محمد دغه سرک د سیمه علاوه با جوړ کوزه او بردر چترال او د افغانستان کونړ او ننګرهار ولایتونو ته هم غځېدلې. په دغه سرک د محمد او د باجوړ د چمرکنډ سنگي مرمر هم پیښور په شمول د نورو سیمو کارخانو ته وړلې شي. مبارز محمد د بایزو د سنگي مرمر او درنګونو کې کار کوي. مشال رډو ته وویل وړاندې به د ګاډو والا ته مشکل نه و. ولې نن سبا د سرک د خرابې د وجې د ګاډو شمیره تر نیمه یې راټیټه شوه.
مونږ په یو خساره کې روانې دي وخت کې چې درڅو پورې دا روډ نه جوړ شوی. نو د ماربلو د صنعت چې کم دی دلته ډیر غټ کاروبار دی په محمد ضلع کې. خدا مخ په زوال باندې دي او دا غي غټه وجه د ډیزل سره سره د بیا د کارخانو د بیلونو سره سره یو د غروډ وجه هم د چې روډ د یګون نه د غلنې پوری بالکل د تک قابل نه دي. باغی باندې واړه گاډی نشته. یانو چې یو گاډی کې 35-40 ټن وزن یا ډبل لري او موږ به دا و چې د سولر یو باغی کې 60-65 ټن وزن نو هغه په مشکله باندې بیا د غدې کوم کسر کانټي پوری روغ راسي.
د محمدونه کانی وړون کې گاډو والا وای دوی ته د کارخانو والا یا د کانو مالکان کرایګان هم نه زیاتوي. نو زیاتره وختونه گاډی په غورن کې خراب شي او مزدوري هم نکېږي. نور خان هم د یو گاډی مالک دی. مشال ریډیو ته وو ویل
تو غلانا الا دی کاونا پر کوم روډ خراب ته یو کو ټایم خراب دی کی به اټ مسله ټایم دا ویم ما مسله ټایم دا جو ټوک تا دی سی دا اوس یو ګاړې ته په می سپا روډ رواني اغه نه غبیږي نو نقصان کوي او دا کو ټول بس ګرب 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 حالت کړئ کی بالکل په سړک باندې مل سوک نه دیته نه یونین دیته نه کارخانه ول دیته او نه غونو ول دیته. دیم او دې ګاډي زموږ له بنیر تلار ته اصل ګاډي دې شو کنه دا وړې دې پیرا کولا نو اډې ګاډي زموږ له بنیر تلار او مختلف ورون ته خلاړ محمد تر په پری فو ده.
دغه سرک ته بیا جوړونه لپاره د بر محمد د ځینی سیاسي او سماجی ډلو لخوا د هر نه پورز په ډنډو می سیمه کې علامتي کیمپ یا د غختنو لپاره علامتي ناشته کیږي. دغه کیمپ مشر نور اسلام صافی چې د محمد سیاسي اتحاد جنرال سیکرټری دی مشال ریډیو ته وای دوی دغه سرک د جوړونه غوښتنه د حکومتي چارواکو سره هم شریکی کړی دي
او د حکومت نه هر هفته موږ دا مطالبه کوو د روډ ډیزر ترزر جوړ کړی شي. ولی چې دا زمونږ د مومند مین روډ دی او د قومونو د ترقۍ ټول انصار هغه په سړکونو دی په روډونو دی په دیوانې تجارت کیږي په دیوانې روزګار کیږي په دیوانې زمونږ مریضان استاد په وساتت موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا روډ ډیزر ترزر جوړ کړی شي.
پښاد ریډیو د محمد د مرستيال ډیپټي کمشنر قیصر خان سره رابطه وکړه. نو د ستمبر په درويشتمه مشاد ریډیو ته وویل د څو میاشتو راهیسې د سړک ته جوړونې کمپنۍ ته د حکومت لخوا پیسې بند شوې وې. تیر ورځې کمپنۍ والو سره لیدل شوې. امکانات شته چې نن د ستمبر په درويشتمه یا څلېرويشتمه ورباندې د بیا رغونې کار یو وار بیا شروع شي. خو زیاته یې کړه چې ټیکهدار د پیسو د نه میلاوېدو د وجې کارونه ودرولي وو. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره. دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ لوجې یو شمېر لوستي او مسلکي ځوانان بهرو هیوادونو ته د کار روزګار او لوړو زده کړو لپاره ورسي. د پاکستان د بدکاري او بهرنیو روزګارونو د دفتر د شمېرو له مخې له هیواده په روان کال کې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه کسان نورو هیوادونو ته تللي دي چې لسګونه زره یې لوستي او مسلکي ځوانان دي. د شننکو په وینا له پاکستان نه د تعلیم یافته او مسلکي کسانو تک په راتلونکي کې په دا هیواد منفی اغیز لرلی شي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
نومان شاه په میډیکل لیبارټری کې شپاړسم کړی. خو په پاکستان کې د بیروزګارۍ له وجې د تیر یو کال نه د یورپ د تللو په هڅه کې وو. اوس ورته د یورپ ویزه لګېدلې او د ستمبر په اخره اونۍ کې به د انګلینډ په لور سفر کوي. نوموړي 2 کاله په اسلام آباد کې په یو شخصي لیبارټری کې نوکری هم کړې ده. خو وروسته یې خپل روزګار له لاسه ورکړو او د کال 2020 راسي بیروزګار وو. نومان شاه د ستمبر په 2020 مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې ځوانان ډیر زیات مسلې دي. هغه خپل ډیګری وکي مور پلار به خرچي وکي دا غنه په سوي په جابونو په سیمنډي تر ډوي وي اول پرته وي ته جابونه نه ملاوي بیا چې ورته جاب یا ملاوي شي په پیسو اخلي نو هغه دومره سر یعنی چې هغه په خپل کور سپورټ کول شي ونه هغه خپل ځان نشي سپورټ کول نو د دې نه خدای چې موږ دا سوچو کو چې موږ بهر ته لاړ شو داغه بهر ځان ژوند ټیکو خپل سبق پکې وایو خپل ډیګری پکې واخلو داغه نه علاوه زموږ د ژوند سمره مسلې دا ورته څنګه سهل شي.
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د ګرانۍ شراب او روانه میاشت کې د پاکستان بیورو اف سټیټسټکس د شمیرو تر مخه د 20% نه سیوا ده چې له وجې ډېری ځوانان اغیزمن کیږي او بهرو هیوادونو ته د سبق سره سره د کاروبار په غرض ځي. د پاکستان د مهاجرت او بهرنۍ چارو د روزګار دفتر یا پاکستان بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د شمیرو تر مخه په روان کال کې د 1,50,000 نه زیات خلکو پاکستان پریښودی او نورو هیوادونو ته تللي دي. د ملک نه د خلکو او په خصوصي توګه د ځوانانو بهر ته تللو په راتلونکي کې په پاکستان د اثراتو په اړه په پېښور کې صحافي او شنون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته صداسي وایي
په ملک کې د بیروزګارۍ شرح د کمیدو په ځای زیاتیږي. غیر یقیني معاشي کیفیت ته ورسره په ملک کې د امید چې کومې شمې بلې شوی وي هغه تقریبا په ختمېدو دي. نو دا ځوانان روان دي او د دې زیات نقصان پاکستان ته په یو داسې شکل کې کیږي چې خلک روټۍ په خپل کور کې تیار کړي او هغه روټۍ بیا بل چالور کې جدا وسته وخوره. نو پاکستان دا ځوانان چې تیار کړل او نور ملکونو ته ولېږل نو هغه د خو یو تیار روټۍ میلاو شوه. خو د بده مرغه په پاکستان کې به د دې کمی دی وخت کې په راتلونکي وخت کې د طب په میدان کې د انجینیرنګ په میدان کې او د آی ټی په میدان کې بشکره دی وخت کې پاکستان خوشحالیږي چې ماته د زر مبادله ذخایر زما زیاتیږي خو د پاکستان مازغه چې کم دغه دین او زی او د دې کمزورتیا به د پاکستان په معاشي او تکنیکی میدانونو کې پراتون کې لزدولس کولو کې پوازیه توګه راشي.
د پاکستان بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ د شمیرو تر مخه د پاکستان نه په کال 2023 کې د 12000 نه زیات تعلیم یافته او د شپږ زر نه زیات د خپلو کارونو ماهران ځوانان نورو هیوادونو ته تللي. شمیرې زیاتوي په کال 2023 کې 8 لک نه زیاتو خلقو پاکستان پرېښودې او د یادې ادارې په خبره د کال 2023 شمیرې د کال 2014 نه پس تر ټولو لوړې وې. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر آد سن والا خلا بین کے پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسن بجے اور دائسی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ مشال ریډیو په فیسبوک، په ټویټر، انستګرام، بخنه غواړم ټویټر یا ایکس او دغه سی په انستګرام او یوټیوب باندې هم خپلې پاڼې لري. هغه کولی شئ تاسو چې فالو یا لایک کې بیا باندې تاسو زمنګ سمره چې هم ویډیوګانې دي، رپورټونه دي، هغه لیدلې او لوستلې شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو که تاسو په سیمه کې کوم ستونزه وي هم تاسو موږ ته د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې را لېږلی شئ. به کوشش کوو چې پاغې ریپورت جوړ کړو او ستاسو غږ تر چارواکو پورې ور ورسوو. ورسو وسته یو ریپورت طرف ته. تېره ورځ د سوات په سیلانۍ سیمه مالم جبه کې لوبې شوې دي چې پکې د سایکلو او د پیدل ځغل مقابلې شوې دي. د دې لوبو کې زیاتره کسانو برخه اخیستې، خو د لوبو منتظمین وایي چې سلویښتو ښځو او سړو پکې برخه اخیستې وه. دی وایي چې د دې لوبو مقصد یې د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول او د لوبغاړو حوصله افزایي کول دي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیلانۍ ملم جبه سیمه چې د سطح سمندر نه 9000 فوټه چوته ده، پکې تر سلویښتو نه زیات د ملک بیلابیل برخو نه د سایکل ځغلولو 40 ټیمانو برخه واغسته. دغه کې سلویښ لوبغاړو کې 40 جنکۍ او 40 هلکان شامل دي.
سٹارٹ آپ کا یہاں سے ہو رہا ہے، تو یہ آرچ دیکھ رہے ہو، یہاں سے سٹارٹ ہے.
لوبغاړو د ملم جبې په کچا او په خلارو غرونو کې اول پیدل او بیا په سایکل په مجموعي توګه 15 کیلومتر لاره تیر کړه. لوبو کې اولنې پوزیشن اغستون کې د اسلام آباد د نشپند خان وای چې خوندي وکړو.
په دې کې دای چې اول ته رننګ کوي، بیا سایکلینګ کوي، بیا داغه نه پس برته رننګ کوي وداوت سټاپینګ. نو هغه کې ما په سولو سپرنٹ کیټګری کې پارٹیسپیشن کړی او زما الحمدلله فرسٹ پوزیشن رالو. اور اوور آل ایونٹ یې شی ایونٹ اوسو سر ٹریک ٹف ہولی پرون باران سا وی نو لیٹس سلیپری اور ٹیکنیکل ہو، لیکن الحمد للہ ڈیر شی ایونٹ اوسو.
اسلام آباد د خزو لوبغاړو مشرکونکو عائشہ مسعود چې د تیرو دریو کالو راهسې د سایکل د ځغل لوبغاړي ده، وایي چې اوړمی ځلې ملم جبه کې لوبو کې برخه واغسته. د ملم جبه په یخ موسم او غرونو کې ځغل مشکل وو، خو خوند یې هم وکړو.
اور میں اسپیشلی خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ای بی آر کو جوائن کریں.
زبا خصوصی توگا خزو توائم چی دخ پل سیاد دی خیال ساتی دا لوبی دی اوکی دی کی خزو تا پا خصوصی توگا دا سائیکل دا زغل چل خود لیکی گی. بلا دا چی مند دیر خوی ما تا اتا کلومیٹر زغل کولو او دیر خز غل بی اوکو.
اور رننگ میں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سیفلی کر لی.
دا لوبو پا محال دا تاثیر چارباغ مرستیال کمشتر محمد یار خبریالان توویل چی زلی انتظامیہ ہم دادا سے لوبو حوصلہ افزائی کوی. دا لوبی هغه تاثیر ختموي گینیسوات کې بدم دیده. دوی ویل
زمون سواد د امن گهواره ده دلته ډیر خيسته خيسته زګونه دي بلم جبه ده زمون کلام دي او نور ډیفرنت زګونه دي زه ټول ته د انویټیشن ورکوم چې دلته راشي او د سواد د خوبصورتۍ نه لطفندوز شي دلته مکمل امن دي او زمون د سواد خلک ډیر مهمان نواز دي هغه د مهمان نوازي د لپاره هر ټیم چې دي تاسو ته تیار ولاړ دي
د لوبو په اخیره کې په مجموعي توګه د اسلام آباد لوبډلې دانشمن اولنې اصرار دویم او رضوان لوبغاړي دریم پوزیشن ترلاسه کړو په دغه مهال خپ پوزیشن اغستونکو لوبغاړو ته نقد انعامات او یادګاری شلډونه ورکړل شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوخت 03 شپږ نوي